یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د ایران حکومت ومنله چې په دغه هیواد کې د اوکراینی الوتکه د دغه هیواد پاوز په یوه توغندي وشتل سوې ده. په دغه الوتکه کې د قربانیانو په ډله کې لس افغانان هم شامل دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ایران ومنله چې هغه الوتکه د دوی په توغندي لګیدلې چې په تهران کې څو ورځې مخکې راولویده او د نورو کسانو سربیره په کلس افغانان هم وشل شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي، او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ایران د حکومت په اتو لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. ایران له پرله پسې څو ورځې انکار وروسته ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه په تیروتنه د دوی په پوځي توغندي لګیدلې. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده، او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 168 سپرلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي د وژل شوو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په پیژندلو او ورسپارلو کې مرستو ته چمتو دي.
روی کرد عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی این ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
د ایران دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوس پوینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه سهون په توغندي لګیدلې. د ایران پوس په خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګیدلې. الوتکه په داسې مهال هوا ته پورته شوې وه چې ایران پوس په هغه وخت کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه کول. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګیدلې وي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د صدراعظم جسټین ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګیدلې. د ایران د پوس په خبر پاڼه کې راغلي چې لاغه کسانو به پوښتنې وشي چې دا تیروتنه یې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پایل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي، او کله چې معلومات ور وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لاره د غیر مؤثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونې د کابل هرات پر لویه لاره د ځینو پوستو له خازۍ او زورونې د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادۍ راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره غږېدلی او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلی تحقیقات وشي او خکیل کسان بادلی او قضایي ادارو ته معرفي شي. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وژل شول. په وژل شو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جمعات کې د ماخام د لمانځه په وخت کې وشو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر خبري اعلان ته ویل چې 19 کسان ټپیان دي. د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی. د حمله مسولیت د داعش وسلوالې ډلې اخیسته او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورټونو له مخې د غوث آباد د سیمې جمعات د دارالعلوم شریعه په مدرسې پورې له وچی د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسوالو طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت په ټول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتی شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی، او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیر نو مایک پامپیو او سټیپ منوچن پرون د نو بندیزونو خبره په واشنگتن کې یوې خبري غونډه ته اعلان کړه. او د امان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر دې هواد سلطنت وکړ، د نه هاویا کالونو په عمر ومړ. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته مړ شو. د 1900 کال د یوې سولیزې کودتا په ترڅ کې خپل پلار څخه واک ترلاسه کړو. دا خبرونه
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. ایران ومنل چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په یو توغندې لګیدل ده. د دغه هوت پر دولتي تلویزیون د اعلان داسې وسو:
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
بلخواب و وری چی در افغانستان در انتخابات شکایتون کمیسیون وی چی نن به دقیق ولایتون پر پریکر وکری چی بیاشمیرن و پکشی تر سرکیجی. پا هم دیت رس که در افغانستان دو مخکش و انتخابات تیمونو استازی وی چی کچیری در دوی شکایتون تا سمر رسیدن و نسوان و استناف خوشتن با وکری. در دولت جوڑون که در تیم یو ویاند رزوان مراد تحصی وی.
که چیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کېږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واورو. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ورزود خبرونه ده سرموزده ایران ومنل چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په توغندې لګیدل ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورله مخه ویلی دي که دا ثابت سي چې د الوتکه د ایران د پاوز په توغندې وشتل سوي، لازم اقدامات به وکړي. په دې الوتکه په قربانیانو کې لاستن افغانان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې ورو.
وروسته تر څو ورځو انکار تهران ومنله چې اوکراینی مسافرونکو الوتکه سهون د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په توغندې لګیدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست:
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاه ځواکونو یو حساس مرکز ته بیخي نږدې شوې وه، د دښمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګیدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده، او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1,000 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی، نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجی د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو، نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازه نه ورکوو چې اوچت شي. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته، نو د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم پخپله د خپل ایرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی، او په کار دی چې دوی سیزمو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندې لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا سر اعظم جسټن ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندې لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبه په ورځ وکړ او وی ویل چې غالبا د الوتکه د ایران په توغندي نسکوره شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن هم نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوز په خبر پانه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا صحوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ صحوه نه ده او یوه تراژیدي ده، خو روحانی لیکلی دي چې د پوز له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پیښه رامنځته شوې ده چې د 1600 بېګناه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو و موریدل چې ایران دا منلی چې اوکرایني الوتکه د سپای پاسران انقلاب اسلامي په توغندي لګېدلې ده، او په دې کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست پر پورونه کې د دې الوتکې په قربانیانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. اوس چې ایران دا خبره ومنله نو دا قضیه به څنګه څېړل کیږي؟ احمد چیبر د مرکې په سر کې دا پوښتنه د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر څخه کړې ده. شغل رنجبر په ځواب کې وایي
له دوا ارخه دا چلنکی یو دا چې کدا عمدی نو هغه نو ډیر په جګه کچه مجازات کیږي یا به هیواد یې هم اقتصادي توان دې جګ دی د خلکو ته جبران د اقتصادي دې جګه در خاص کده، او بل دا چې دا تقسیمی او خطاب کی سی اشتباب کی سی او هغه خپل یو ملک ومني او دا ثابت شي چې دا تقسیمی تبن یقینا شواهد او اسناد دا رقم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکی طیاره قصدن وغولي. نو صحوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند د لاسه ورکړي دغه جبران د خسارې د هغه هیواد په غاړه ده، هغه کوم چې دغه اشتباه او صحوه ته هم شوې ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالر پورې هم د هر شخص جبران د فساری په دوسی او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنۍ نه او بيته تسهیلات ورک
د څه چې تر اوسه پورې تر دې شبي پورې دا نه د معلومه چې د الوتکولې وشتل شوی ده یا ولې په توغندي لګیدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې د الوتکې دوی نه د وشته او د تخنیکی ستونزې له امله د الوتکې سقوط کړی دی، لیکن بل لور ته په دې الوتکې کې ډیر بهرنیان او ایران له یو شمیر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکیچن دي. په دې الوتکې کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکو، لاس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لاس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې کچرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد و چې دا الوتکه وولي، دا به څنګه معلومی شي؟
دا نو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا عمدي و که پرتل دی چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط، څېړنه وکړي او دغه اسناد و شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغ یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی د هیڅ فکر نشم کولای چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیښه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیښه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکي الوتکه ده، او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافی په کې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا له خوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو ویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې شوی چې دا الوتکې وشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغه کارونه هم کوي او کثرنګه
یقینا لیونتوب دی په کومه حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته اصلا خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کیږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دې په نظر کې نه نیسي. دا ضد ملي ګټو د اداکار کدي کړی تصدیق کړی لدې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخه چې ښایي وشمېرې پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر له دې بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د اف ام پر سال 15 چپا پټول هیات کې صاف اوازې اوریدلای شي. دوستان اوس په لنجي صفې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکی د افغانستان د هوایی حریم د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی. نوموړي وړاندې داسې ویل:
واجو مشکلات د فضای ایران کې شامل شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوری از فضای افغانستان بودیم.
خغلی وفایزاده ویل له هر پرواز نه افغانستان ته لوسه و امریکای ډالرو زیاته مالیا اخیستل کیږي. په هر سلر ویشتو ساتونو کې له 300 زیات پروازونه د افغانستان له هوایی حریم نه تیریږي. دا سرګندونې داسې مال کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پرخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایی کرخو الوتنې یا بندې کړي او یا یې تګلوری بدل کړی. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې هم ویلي چې امریکایي پیلوټان او هوایی شرکتونه دي د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي وایي د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په مرسته د دې ولایت په ولسوالیو کې د خرما 50 جریبه باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد زمیر بهسودی وویل چې اوس مهال د کرنې وزارت له لورې بڼوالو ته د خرما ونو کرکیلې لارې چارې ښودل کیږي. خرما تر ډیره په ګرمو سیمو کې وده کوي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومن 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1.01 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولې پته مو د ازادي راډیو .com. اوس په افغانستان یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن به د هغو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون مسؤلینو خبریالانو ته نن وویل چې د بیا شمیرنې بهیر به د دوشنبه پر ورځ پیل سي. دا چې په څومره وخت کی او په کوم ولایتونو کې به د شمیرنه کیږي د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی هم دا اوس رسر د ټلیفون پر کړ شو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورغله ده. نو دا معلومات په لدیت خو اخلو فیروزه خبرونه ته شرغ لې په دې اړه کې تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې د همدغه رواني دوشنبه چې سبا نه بل سبا ده هغه د افغانستان د انتخاباتو او البته د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون لپاره کومه موده مشخصه شوې و هغه پای ته رسیدي. یعنی د دوشنبه ورځ هغه ورځ ده چې د کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغانستان په ټول ولایتونو کې د شکایتونو لپاره د رسیدنې موده پای ته رسیدي. د کمیسیون یو کمشنر محمد قاسم الیاسی چې لیک د مخه دیو خبری کانفرنس پترات خبری اعلان ته وویل چې له دوشنبه وروسته بیا دوی اتلس ورځې نور هم وخت لري. البته د قانون پر اساس چې بیا په دې موده کې به دوی د شکایتونو هغه وخت شکایتونو موده پای ته رسیږي چې دوی ورته رسیدنه کړي. له دې اتلس ورځې نورو کې به دوی هغه نور موارد لکه د استیناف خواهی موضوع چې د چا پر وړاندې شکایت شوی د هغوی به استیناف خواهی کیږي یا استیناف طلبي به کیږي او لدې سره به نور کوم چارې چې دوی پورې اړوندي هغه بس سره سره وي.
بله ډیره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو لکه څنګه چې مو وریدل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوشنبه وروسته د نور هم اتلس ورځې وخت لري چې بیا موږ ټکنیزو شکایتونو ته دغه نتایجو ته بیرته ورسیږي. په همدې کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دوه وایي کچيري د دوی شکایتونو په سم توګه ونارز سی یاره سیدنه ورته ونسوه استیناف غوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ډلو د معلوماتو پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ویلي چې د اتلس ولایتونو په کابو 1450 محلونو کې به رای شمیرنه له سره وسي. څارونکي بنسټونه هم د دغې بیا شمیرنې په اړه خپلې خبرې لري. په دې اړه نور تفصیل وزما همکار اجمل تورمان راکړي چې د دواړو ټیمونو له استازو سره یا د غړو سره یې خبرې کړې دي او اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمان خبرونه ته شرح
من نن فری بجن تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو هم ویل بلې ما دغه انتخاباتي تیمونو له تاسو سره خبرې کړې د افغانستان ولسمشری په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوی چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به دریو بیاشمیرین بهیر لسره وشي. دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزون د شنبې پورې ازادي رادیو ته ویل د سره چې د اتلس ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به دریو بیاشمیرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. خو دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې په هغه وشت ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمیرنه شوی و هم پریکړه وکړي. خاغلی خوزون ازادي رادیو ته ویل
موږ د شکایتو محترم کمیسیون ته په راته درا شاوخوا شکایتونه سپارلی وو. په دې شکایتونو باندې په اتلس ولایتونو کې ترسره حکومت فیصله شوې ده. په هغه کې فیصله شوې ده چې په اتلس محلات ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه لسره تفتیش او شي موږ سره د دې چې دا یو بریک لا چې د شفافیت سره مرسته کوي. اما موږ تمه ده چې د سنت د هغه شرکتونو په اړه رسیدګي وکړو چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ په حضور نه درلوده او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړی دي په سره د باید موږ او د نورو ټیمونو او سارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او شي او بیا شمیرنه وشي.
خغلی خزون وای دوی به د زینو شکایتونو په اړه چې ورته سم رسیدنه نه در شوی استناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې هغه ظاهر د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وای دوی د ټاکنیز شکایتونو لکار ځخه راضی دي. خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وای دوی به وګوري کچیر د ټاکنیز شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه شو استناف غوښتنه وکړي. خغلی مراد وویل
بلې هو موږ سره ماچ شوی دي موږ تر اوسه د انتخاباتي شکایت دول د کمیسون لکه اثر کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض په لرو. موږ دوی د خپل کار کوي شپاره سو محلونه ای 2000 محلونه ای دوی پکې بیا شمیرنه کوي دوی پکې تحقیق کوي د دوی کار ده. موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو. اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سم توګه نه دي سړل شوی او یا زموږ له نظر غیر قانوني اقدام کیږي زموږ درې د کمالو لپاره نو پاغي برخه کې د قانون لمخه منګا د استیناف غوښتنه دا کو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون لکار راضیو.
د افغانستان د ټکنیک شکایتونو کمیسیون سره د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ل شپاره ضرورت شکایتونه سب شي و چې اتزرې د ثبات او پالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنیو نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړني نتایج دوی ته د منلو نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو څار بنسټونو بیا ټاکنو کمیسیون لخوا د شمیر ولایتونو په زینو محلونو کې د بیا شمیرنې د بهیر پاړه شوی. په دې اړه مو د افغانستان شفاف او عدالتي انتخابات بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتلې ده.
موږ وړاندې زده چې یو خودي د خپل غوښتنی کوم لاندې سره دی دا به حل کړي. د دې ځا خبره او د معلومات لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې به عزت زره دوی ټوکر وکړي. د انتخابات کمیشن باندې د شکایت کمیشن باندې په مرکزی کچه باندې اندر انکلوسی کچه باندې کمیشن باندې ولری او صبح ورته مساعد دي. دوم د غشمیرن څه سره کیږي یعنی روخان لارفود باید موجود وي. دا کی او کوجی در آیا په دغه وخت استعمالی کنه استعمالی کنه استعمالی د باید روخان شي او معلومات چې البته بیا په غشمیرن کې رامنځته کیږي سره کم ټول په منور ور بي او په دې باندې خوندي وي. او دغه سرعت د فیصلو په کاوه د تاریخ دغه موضوع به ټول مطمئنه شي. نو په سره کې دغه وړاندیز او درې وړاندیز هم دا چې اسکارت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې څه په ګورایتونه کې دې کاست څنګه سره کې نه بشپړ کیږي. اضافه له خوانه دغه قانوني میکانیزم به دوه نه کوي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پلیټونو کې رامنځته نه کړي د فیصلو په اړه باندې.
فریبجان یو څه چې اوس د اختلاف وړ دی هغه د چې کم ارقام چې د ټاکنیسکې ټیمونه ورکی مثلا خاغله خوزون وی چې پاتلس ولایتونو کې تقریبا 450 محلونه او تازه معلومات چې فیروزه عزیزی ر ټاکنیسکې ټیمونه کمیشن نوار کړل چې له شلو ولایتونو زیات او محلونو شمیر هم زیات نو دغه غسري چې اختلاف دی د هغه څه ترمن چې د ټاکنیسکې ټیمونه کمیشن وی او ان ټاکنیس ټیمونه وی نو وکتل شي چې هغه کار څه چې روسه شریکي کې چې هغه څه چې په څومره ولایتونو کې څومره محلونه بلې فریبا جانې
ډېر ستاسو مننه کوم اجمل تورمن.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د روزګان وسلوالو طالبانو شرغلاس ورته ویلې دی. دغه غړي چې تیر ورځ نوښته ترنکور ته ورسېدل وایي د روزګان او کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه ییز مشران مخې ته ورغلي او هرکلی وکړ. دوی په ترنکور ښار کې د سلګونو خلکو د هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د ولسی حرکت دغه غړو او سلګونو د روزګان خلکو پر شکل خو د اوربند او سولې ژغ وکړ او د ترنکور ښار په واټونو کې لاریون وکړ. په دې اړه نور تفصیل دی شریف الله شرافت پر راپور کړو.
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو دي چې د موټریز کاروان لاري د ترنکوټ ښار تر واټونو راورسېده. د دغه سولې غشتونکو مخې ته د ورزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلي وو او هرکلی یې وکړي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي د موټریز کاروان لاري د ورزګان او قندار ترمنځ پر هغه لار تیر ورځ نه وخت د ترنکوټ ښار تر واټونو راغله کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د ورزګان ولایت خلکو ته په پولیسي رات بدل شوی ځکه چې رو څو کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د دغه کسانو چې بیرنګ بیرغونه په لاسونو کې وو او د سولې کلمې هم پرې لیکل شوی او د ورزګان ولایت سلګونه ځوانانو یې هم ملتیا کول لومړی لارین وکړ او پر شکل خو یې د سولې ژغ وکړ. دغه سولې غشتونکو تر لارین ورسته د ترنکوټ ښار منار څلور لارې کې یو غونډه هم وکړه. د سولې په پار د ولسی حرکت دا غړي زیاتوي چې د ورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه ییز مشران هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلي وو او د دې تود هرکلی وکړ.
کله چې موږ ځان تر داخلي دلو هلته یو ټول طالبان مشران غږه زموږ په انتظار چې شرغلاس وکړه.
د سولې د ولسی حرکت د غړو په دې کاروان کې د ورزګان ولایت یو شمیر دیني علماو هم برخه اخیستي وو. یادو دیني علماو د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبري وکړي او دغه سولې غشتونکو هڅې وستایلې. ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکو شپې ولابې مې پر داسې محل په یاد حرکت کې ولیدي چې تر سترګو یې وشکې بېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستي وو. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
اخو ولینې زکه چې زه په دې تامه یو مشټوله پدې تمه چې مثلا یو وخت پداسې لکه نن چې سره یو ځای ټوله نه د یو ولایت خلک د ډیرو ولایتو خلک د سره یو ځای مثلا د سولې حرکت غړي راغلي پدې خاطر نو سرګوش کړی چې هله لرو چې یو وخت پداسې د سولې پر ټغر باندې سره یو ځای
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لکه څو کلونو رئیس پکښې کې د جګړې ور بل دی او خلک تل د سولې غوښتنه کوي. د سولې د ولسی حرکت غړو د ورزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم ژغ وکړ چې نور دي د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. دا فداسیال کې د چلجیسو مو د وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی و چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوي کوي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي تر دې مخکې په پرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لارینونه کړی و.
هر تصویر کې زر خبرېسته
د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ خلاصتي رادیو او ری دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 د اف ام پر سل شهر 15 صفه خبرونه لري. تاسو کولی شئ د افغانستان او سیمه نړۍ